مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی یم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. لومبه د نړۍ د چارو نه ځان خبرو، د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
په سر کې پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. په ټانګ کې د یو بریالي کاندید د جشن په غونډه برید کې 9 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د میا افتخار حسین په نیول کې دوه اندېښنه ښکاره کړې. د قطر حکومت پر طالب مشرانو سفاري بندیز ته دوام ورکوي. تاهم پورا خبرونه. پرون ماښام په ټانک کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د مشال لاډیو خبریال وایي دا پیښه د شپې په 12 بجو مخکې ته راغلې ده. ځایي اوسیدونکي وایي د ولی خان په نوم د یو کاندید د بریا په خوشحالۍ کې د اتڼ محفل روانو چې نامعلومه کسانو پرې د لاسي بمونو حمله وکړه او ډزې هم وکړې. هلته د جنوبي وزیرستان نه خبر لرو چې نن سهار په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګری ووژل شول. د دواړو پیښو ذمہواری د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبوله کړې ده. پولیس وایي تیر شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوی دي. دغه پیښه د پاپوش نګر په سیمه کې مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سیکرټر باچا خان مرکز څخه نن په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې په پیښه کې وسله والو د دوی د ګوند د وارډ جنرل سیکرټري صدیر احمد او د هغه ورور وزیر احمد وژلې دي. په کراچۍ کې د تیر یوې مودې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند په پلاویانو حملې دوام لري. د دې حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. حمله تیر شپه 11 بجې هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د امنیه قومندانۍ مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته یې ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او پولیسو ته د زیاتې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي پایلو تر مخه د ولسوالیو د 928 څوکیو څخه تر اوسه د 890 څوکیو پایلې مخې ته راغلې چې تر مخه یې تحریک انصاف 233، جمعیت علما اسلام 116، عوامي نېشنل ګوند 103، مسلم لیگ نون 90، قومي وطن ګوند 14 او آزادو کاندیدانو 104 شپېته چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی دی. بل پلو میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پر ده او د ده پر ملګرو د تحریک انصاف د یو پلوي تن د وژلو دعوه ناسمه ده.
دا سې د چې زه خو تصورم نشم کولای چې ګین مونږ یا زما ملګری به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نم تیر شو، تکلیف نم تیر شو. سیاسي تور مونږ د باچا خان سپایانو د عدم تشدد خلک، مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو. نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د پاکستان لوړپوړو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر نیول کېدل غندلي او دا یې د سیاسي غچ حسابللی ده. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا پرون په اسلام آباد کې وویل د دوی حکومت د میا افتخار حسین د نیول کېدو تر شا لاس نه لري. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو او ولسی خلکو د مستونګ د پیخي د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې. تر دې وړاندې د یک شنبه په ورځ د همدې پیخي په غبرګون کاربندیز هم اعلان شو. ونډې ته د پاکستان د پوز یو مشر جنرال ناصر خان جنجوا په خپل وینا کې ویل د مستونګ پیخي دوی خوشینه کړي، خو داسې هم نه ده چې ګواکې دوی دښمن ته جواب نشي ویلې. په مستونګ کې تیرې جمعې په شپه کراچۍ ته په لاره د دوه بسونو څخه له 40 زیات پښتانه مسافر ناصرګند وسله والو ښکته کړل او په ډزو یې وژل. د یونایټډ بلوچ آرمی په نوم یوې وسله والې ډلې د دې برید پړه قبوله کړې ده. لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتی توګه به د طالبانو د هغو 15 مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تیر کال د امریکایي سرتیری بو برګډال سره په تبادله کې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه را خوشې شول. لویدیځو خبري اجنسونو پرون د دغه مقام له قوله لیکلي پر دغو مشرانو د سفر کولو بندیز به تر هغې دوام وکړي چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د پخواني قرارداد له مخې پر دغو 15 طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندې سر لننه پای ته رسیده. دغه چارواکي د خبرې د نوم د پټ ساتلو په شرط کړي او دای هم ویلي چې 15 واړه طالب مشران دا مهال په قطر کې دي او پر دوی د سفر کولو او د دوی د دقیقې سرنې بندیزونه به په خپل حال وي. امریکایي چارواکو د مې په 13 نیټه وویل چې د اوباما انتظامیه د قطر د حکومت سره یوې موافقې ته نږدې شوی چې تر مخې به دغه 15 طالب مشران د راتلونکو شپږو میاشتو پورې د سفري بندیز سره مخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قبو کولو لپاره د 500 میلیون ډالرو د بس پنو د راټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د ماشومانو د ورځې پر مهال یو ورځ مخکې له هغې مخې ته راغلی چې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ملکونه په پاریس کې سره راټولېږي. دغه هیوادونه په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ماتولو لپاره کار کوي. په عراق کې د یونیسف استازي نن وویل چې په عراق کې بشري وضع د تباهۍ په دور شل ولاړه ده او دوی د خپلو خدماتو جاری ساتلو لپاره نور وسایلو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 8 میلیونه عراقي وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 3 میلیونه هغه هم دي چې په 2014 کال کې د داعش له بریدونو راهیسې د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپے غستی کیږي او په 1.10 روپے خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپے او 1.55 روپے یو یورو په 1.45 روپے او 1.45 روپے د سعودي عرب ریال په 1.25 روپے او په 1.70 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپے او په 38 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1.22 روپے او 1.04 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 202 اتیا غستل کیږي او 200 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 15، پېښور کې 8.5 او 3.0 او بنو کې به 2.5 او 3.0 درجې پورې وي.
خبرونه موسم او د کرنسۍ حال هم اورېده. زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اورېده شي. په ټانک کې د وسوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي دغه پر ضد د مرګ مقدمه سیاسي انتقام.
مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو، نه زه خبرې ما نه داسې سواقې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي او د هغوی په یاد کې د شمو بلولو غونډې شوي دي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورا گوٹ میں شہید.
او په کراچۍ کې یو شمیر پښتانه وایي بے گناہ خپل خپلوانې د امنیتی ادارو لخوا نیول کیږي.
ومې کتل زلیل علي سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولې و او هغې طرف ته یې وله مخ کړی و او هر څه یې وکتل او ته پوره کور تلاشي و. هغه څه خو هېڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور اوچت نه شو.
د سیمې اورلاین نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کوڑا دے دیرے چھ ٹانگ تلاڑ شو تا ستا تازہ صورتحال در کو اغلتا پ بلدیتی انتخابات کی دی او گٹن کی امیدوار د بریا پ جشن باند ڈز شوی دی چھ نتیجہ کی نہ کسان وجل شوی دی. خود غنہ وڑان دی ورزو پیخور کی خپل همکار خالد خان خوشگی تا او معلومات اخلو. د عوامی نشتل گون ستر سکتر میا افتخار حسین عدالت تا وړاندې شو. نن په عدالت کې سو شو او په دغه اړه تازه معلومات څه دي؟ جی خالد خان، تازه معلومات څه دي په دغه اړه؟
ډېره مننه. څنګه چې تاسو وی چې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي ستر سکتر میاں پیار حسین چې ابل ورځ پولیس نیولې وه هغه باندې د مرګ یا د وژنې احصایار درج شوي وو په بو پولیس سټېشن کې، او بیا هغه د یوې ورځې ریمانډ لپاره پولیس ته ورکړل شوی وو. نو نن هغه عدالت ته وړاندې کړل شو، او کوم ماشوم چې په بو پاکستان تحریک انصاف په جلوسو کې په ډبو کې وژل شوی وو، د هغه ماشوم پلار هم بیان ورکړو، میاں پیار حسین هم بیان ورکړو. او لوی خبره په دې کې دا شوه چې د ماشوم پلار شیر عالم هغه هم دغه د پبو سیمې اوسېدونکي دی، هغه دا وویل چې د هغه د زوی په مرګ کې میاں پیار حسین ککړ نه دی، او هغه دا وویل چې دغه ته دا هېڅ پته نشته چې د هغه زوی د چا په ډزو مړ شوی دی. نو دغه یو لوی بیان مخې ته راغلی دی. بیا د عدالت نه وروسته میاں پیار حسین میډیا سره خبرې کولې، هغه هم دغه وویل چې واقعي چې هغه مخکې دا چې دغه پیښې دغه مرګ نه هغه بالکل لا تعلقه دی، هېڅ خبر هغه ته نشته. هغه دا وویل په کار چې اوس صوبایي حکومت او بیا د پولیس او نور ادارې هغه دغه تحقیقات وکړي چې دغه ماشوم د مرګ په شا کوم لاسونه ککړو، او هغه لکه خپل ځان یادولو میاں پیار حسین هغه وویل چې هغه ولې په دغه اف آی آر کې درج کړی شو د هغه نوم، حالانکه دغه ماشوم پلار په هغه ماښام هم ویلو په کومه شپه چې دغه پیښه شوې وه هغه په هغه په شپه هم ویلو چې هغه په دغه دوی کې د میاں پیار هېڅ لاس نشته. خو بیا په سحر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی غړو هغه د میاں پیار حسین او د هغه محافظ په خلاف اف آی آر دا کړو چې بیا وروسته پولیسو نه وو. میاں پیار حسین هم دغه خبره کړه چې هغه د وزیر اعظم او نور د سیاسي او هغه هم د هغه د عمران خان نوم هم وایستو، هغه شکریا ادا کړه چې هغه په داسې بیان راغلی چې هغه د میاں پیار حسین په حق کې، او هغه دا هم وویل چې هغه د نورو ګوندونو په شان د نورو خلکو په شان دغه غواړي چې د پبو کې کومې ډزې شوې دي او دا کوم ماشوم پکې مړ شوی، نو د هغې تحقیقات نشي. خو هغه دا هم زیاته کړه چې کوم خلکو یا کوم داسې لاسونه چې هغه د ده خلاف اف آی آر درج کړو او دې بی ګناه په دغه دغه کې راوستو، نو هغه د عدالت نه هم دغه غوښتنه وکړه، او بیا د امنیتي چارواکو نه او د استخباراتي ادارو نه چې د دې په پوره توګه پلټنې دا هم وویل چې هغه د سیاسي سوچ د باچا خان سوچ لري، د تشدد په فلسفه یقین لري، او هغه دغه سوچ هم نشي کولی چې څوک د چا وژنه وکړي یا چا ته ووایي چې په دې بی ګناه خلکو ډزې وکړه. نو دغه پکې مخې ته راغلو چې دغه ماشوم پلار دغه بیان ورکړو
چې په دې وجنه کې میا افتخار حسین ککړ نه دی. ډېر مننه کوم خالد خان، خو ورځ غواړم
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې وسلوالو په بلدیاتي انتخاباتو کې د یو ځایي کاندید د بریا په جشن برید کړی چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او نور 14 ټپیان دي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې د ببي برید په نتیجه کې د پولیټیکل انتظامیه د یو چارواکي په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. په دغه غاړه سیلاب محسود نور تفصیل راکړي.
دا پیشا د ټانک نه د قطب لویدیځ لوري ته د 10 کیلومتره په فاصله د بیتانو کبالیانو یو کلای دای کړی هي در. هغه څه د شپې 12 بجې مخه ته راغله، او په دا کلی کې یو کونسلر دی چې د جنرال کونسلر په نشیس کې انتخابات ګټلی وو، نوم یې ولی خان دی. دغه کونسلر د بریا په خوشحالۍ کې د ډولونو د اتن پروګرام جوړ کړای و. د اتن په ډګر شه چکلا اتن په جنبش شه د شپې 12 نیمه بجې په دا باندې د لاسي بامونو او د وړې وسلې برید وشه چې په نتیجه کې په موکې باندې نه اسون چې یو طالب هغه په شامل دی مړه کړای شول، او شپاړس نور پر ارجلی شول چې په هغه کې دوه کسان مرګندي وشول شي. د کلي اوسېدونکي وایي چې ټول مړي او پر ارجلی د ټانک هسپتال ته لېږدول شوي دي. په بل طرف باندې د سولي وزیرستان مرکزي پندغولي کښې نن ګئی جوتنی مې بجې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو پولیټیکل محرر چې نوم یې فاروق صاحب په خپل ګاډي کښې د رغزي کلي نه خمرانګ ته روان و، چې په سړک شي خوندي بمی چا بم ور وچاو دې دا چې په نتیجه شي دای اور سرا دوا نور ملګری په هغه جی باندې وواژل شول د دې دواړو پیر شو ذمہواری د طریقې طالبان اچ ملا دال یو کمانډر سیف الله سیف قبول کړی دا
مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ستر سکتر او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر میاں افتخار حسین پنیولو او ورسره په نامناسب سلوک د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده او بلخوا د متعلقه امنیتي ادارو نه او پولیسو نه په دغه اړه باندې راپور غوښته دی. تفصیل رابع اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میاں افتخار حسین پنیولو اول سره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، انټیلیجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورټ غوښتی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولی وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معامله وکړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودھر نثار علی خان د میاں افتخار حسین پنیولو د تشویش څرګندونه کړې ده او د خیبر پختونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د دې پیښې رپورټ واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میاں افتخار حسین نیولو په اړه نه دي ویلي او نه خیبر پختونخوا پولیس د سیاسي اثر لاندې دي. د ذکر ده پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د میاں افتخار حسین پنیولو سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عمرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میاں افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولی دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یاد دی وی د نوخار مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میاں افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نشتر ګون لپاره نوې خبره نه ده. د میاں افتخار حسین نیول انتقامی کاروایی ده. د ذکر ده د خالی پاورس خیبر پختونخوا کې مقامی انتخابات تر سره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامی مخې ته راغلی وه. په مقامی انتخاباتو کې بد انتظامی په اړه د خیبر پختونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عائد کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
د رابع اکرم خان راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند نستر سکتر او پخوانی وزیر میاں افتخار حسین ویلي دي چې هغه د قتل په دغه مقدمه کې ککړ نه دی او واکمن په خیبر پختونخوا کې چې کوم واکمن ګوندونه دي هغه دغه پر ضد باندې انتقامي کاروایی کوي. نوموړي زموږ د همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. دغه خبره اورو.
دا سیده چې زه خو تصور هم نشم کولای چې ګین مونږ یا زما ملګری به داسې حرکتو کې مونږ د دې درد نم تیر شوي تکلیف نم تیر شوي سیاسي طور مونږ د باچا خان سپیانو د عدم تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه زه خبرې ما نه داسې سواقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل. زه د بس پنځلس ملګرو سره ناست وم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ ده راغلل او مونږ ته کنځل کوه ډزې کوه او تقریبا نیمه ګھنټه دوی دار څوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې راغلل. نو راغلي هم زما په دفتر دي او تقریبا یوه ګھنټه زه محاصره کې وم. بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغې لاندې را کوس کوم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولی دی په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او د هغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباونډ کړی دی واپس کړی دی. خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګھنټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګھنټې چې کوم دی په محاصره کې او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیل او پدویم زل چکم دینو بیا یو میجر چکم دینو اثر د گن تعداد رالو او پاگی کی مطلب دیش
میاسه ټول سیاسی گوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاری غندنه ده وزیر اعظم او انټیر منسٹر پکې د انکوائری هم رپورٹ کړی دی صوبایي حکومت پاکله تاسو وایي
د صوبایي حکومت لبه لهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسی نخکاری او دغه نه پارٹی چکم دینو دغه لبه لهجه سیاسی ده پرویز خټک وزیر اعلی دے مطلب منتخب وزیر اعلی دے مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډه کې کوم دی بیهیویر وکړي کله یو پرابلم دی او هغه پیس خاص کر په نوخار کې دی او دې د دې نوخار اوسیدونکو دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړی وي چې که رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري خو که د چا قصور نه نو هغه دې ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوو چې دا حکومت په کړه څه کار نشته خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده بالکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی او چې څومره تکلیف یې مور پلار ته رسېدلی هغې نه ماته زیات رسېدلی زما مور پلار سره همدردي هم ده که هغه یو خواهش لري چې د قاتل دی گرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دې مې فرسو کړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرس کوو دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ دم برداشت ماده به سیوا کېږي دلته به اشتعال سیوا کېږي او د پی ټی آی سیاست خو زمونږ د وطن ته یو تبعي راوړه مطلب چې
دا مې افتخار حسین خبرې تاسو ورې دی اوریدونکو سرزو کوټه ته چته چې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوې دي او دغې په یاد کې د شمو د بلول غونډې شوې دي د بلوچستان په صوبایي سملې کې د یک شنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه د دغه صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شویو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون وکړو زمونږ خبریال خلیندور ناصر هم دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور را لېږلی چې د ډاکټر عبدالملک بلوچ په غږ باندې پیلېږي
رنج و علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچیا میں تربت میں پشاور میں سفورا گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې ګړۍ کې دا څراغونه د هغو بې ګناه وژل شویو ارواښادو لپاره دي چې په کټکوچه تربت پېښور او سفوراګوټ کې وژل شوي دي د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه ښځینه غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې ګړۍ کې اوژه په اوژه ولاړ دي زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي هغه که په پښین کې دي که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم دوک او درد کې برابر شریک دي
درد کې لمحو مې برابر کې شریک
د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ د سوهیلي کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي خو داسې هم نه ده چې دښمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګاډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي زموږ زړونه زخمي سوي لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنګ راڅخه هیر کړي د پاکستان اولس جنګ کولی سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولی سي په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں
د شمه بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د اسمبلی غړیو په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود بلې خواته د یک شنبې په ټوله ورځ د کوټې په شمال په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړه او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول که څه هم د مستونګ تر دې پیښې وروسته چې تر شل زیات پښتانه مسافر پکې وژل شوي حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د دې پیښې تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس دی خو په کوټه کې د عوامي نشتل د صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی بیا وایي کدا سی وینو د پاکستان خپلې ادارې په څه بوختې دي
بل فرض 15 منټه د فار دا زو منم چې واقعي دلته غیر ملکی ایجنسیان لاسوهنی کوي زموږ حالات خرابوي نو زموږ ایجنسیان سکي دوی ولې مخنیوي نسکوي او دا ډیر اسانه بس فارموله ده
د ویل ورده چې د تیرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوه بسونو دوه ویشت پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمي نومې ډلې په نامه بلوچ بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اور دن کو سو راپور د بلوچستان د امنیتی وزه پاړه باندې پر راپور کې مو ورید په مستون کې 13 ونه یویش پښتانه د ګاډو نه راکوس کړی شو اوجل شو. دا چې په بلوچستان کې د امنیت تازه صورتحال څه دی او دغه امنیت وزه کې دې څنګه شي په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته غوښتو.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ د نېشنل پارټي سره شریک پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با کوټې ته ورځي او د خراب شوي امنیت د سمول لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو سره تر خبرو وروسته د امنیتي پلان اعلان کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سنیټر عبدالرؤف چې په رؤف لالا مشهور دی نن مشال ریډیو ته وویل
مربوط نظام جوړ کی پدے کے حکومت
خو بلوچستان کی حکومت مخالف سیاستوال او آزاد چیڑون کی وائچ دغل تہر د ایف سی زوکن پلاس کی دی نو زکا منتخب حکومت پا خپل زړه فیصله نشی کولے او نو هم د امنیت خکول لپارا گامون پرتا کوئے شی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل یو مشر اغا حسن بلوچ مشال رډیو ته په دې اړول چې منتخب صوبایي حکمرانان واک نه لري او امنیتی ادارې په خپل سر داسې ګامونه پورته کوي چې له کبله یې امنیت نور خرابیږي.
تیرو دو کلونو کې د بلوچستان حالات لا نور خراب شوي دي. دا جیلی حکمرانان دي، دوی هیڅ واک اختیار نه لري چې حکومت وکړي. امنیتي ځواکونه باید د خبرو او سیاسي لارې د بلوچستان امنیت پر ځای کړي، خلکو ته دا باور ورکړي چې ریاست ورسره مخلص دی، د دوی اعتماد دې پر ځای کړي چې پوه شي چې ریاست د بلوچستان مسله حلول غواړي. تر اوسه خو یوازې د بلوچانو نسل کوشش شوې ده.
بلوچستان کې فرقیزو نښتو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. دغلته د پاکستان امنیتي ځواکونه وخت په وخت د بلوچ بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات هم کوي. پر دوی ملت پالو بلوچانو د غیبولو او بیا هغوی په تشدد د وژلو الزام هم لګیږي. د پاکستان پوځ وایي د ورکو بلوچانو شمیر په زرګونو، یعنی هغومره نه دی چې د بشري حقونو ادارې یې یادوي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې اتحادی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عبدالرؤف لالا د امنیتي ځواک د ډېر زور یا واک او د منتخب حکومت د کمزوري اختیار په اړه وایي د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتي وو چې بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دی هیڅ هغه کس یا ډله به له سزا نه پریدي چې د امنیت په خرابولو کې لاس لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې په
مستحره هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو مشال ریڈیو دوگی کتا سو غواړی چې زمنګ خبرونه د انټرنیټ د لارې واوري نو تاسو مشال ریڈیو ډاٹ کام ته تللی شئ. ته د خبرونو تفسیر سره سره زمنګ د همکارانو لخوا را لګل شوی ویډیوي خبرونه او راپورونه هم لسته شي. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د لسنی بجې کې دون کې دی د
نجیب امیر نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رسورت د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو.
پرون مخام په ټانګ کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال نه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په وڼه کې نن سهار په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګري وژل شول. د دواړو پیښو ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړې. پولیس وایي تیره شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوي دي. دغه پیښه په پاک پوش نګر سیمه کې مخې ته راغلې ده. د ننګرهار پر امنیه قوماندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د ننګرهار امنیه قوماندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او امین نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو او ولسی خلکو د مستون د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین په شا وتنبوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره راضا شوی چې په موقتی توګه به د طالبانو د هغو 15 مشرانو په سفر بندیز ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیري سره په تبادله کې د کیوبا له زندانه راخوشي شوی و. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قابو کولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د بسپنو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
مهم خبرونه مو اورېدل چې نجیب امیر وړاندې کولو سرزو اسلام آباد ته چېرته چې رابع اکرم خان ځینې مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کېږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې دل څومره تعریف وکړي شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، ډزې، ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شندډ په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کردم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو او د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جالي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او داغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت، فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نور سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو، خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پختونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو یو نظر اچو اردوونکو د انګریزي ایران ورځپاڼې خپل اداریه پردې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچیان له یو بل سره په جنګ کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په صورتحال باندې یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې راغلي دي چې افغانان تل پردې تیرستل شوي دي چې اسلام په خطر کې دی. دا دواړو لیکونو مهم برخې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یوویشت کسان ووژل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریه کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیزه ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورنې دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکوونکي په نښه کوي. په بهرنۍ عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خدای ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې په کې د پښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وي راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرستلي دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان د بارونو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی عادل جوبیر د یمن روانې جګړې ته د اشاره په ترڅ کې همداراز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکې اقدامات چې ایران یې کوي منفی دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري. موږ هغې ورځې ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعي اغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي اغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍو د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دا مڑی مرا
ہر طرح کر بدرنگ زکلا چی دا غمین لجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز دے
مگت خیان دے امین دی نور نگواری چی مرد بیگنا زامنو خواد تابوتون تاید کینی طول تخپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی دغه ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
په امریکا کې خبرېدونکو ورسپانې یو اس اے ټوډے د کراچۍ ښار په روانو بدمنۍ او لیکنه کړې وایي چې د غلطه د فرقیزو دښمنۍ او ترڅنګ بیلابیلو جرمونو کې ککړې ډلې له تشدد ډکې کاروایا نه کوي. د دغې لیکنې مهمې برخې د بشیر ګواښ نه وو.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډے لیکلي چې کراچۍ نه یوازې د پاکستان تر ټولو لوی ښار او د اکثره لویو مطبوعاتي دفترونو ځای دی، بلکې د نړۍ په هغو ښارونو کې شمېرل کېږي چې د تشدد په پیښو کې په لومړي قطار کې دي. د لیکوال په خبره کراچۍ کې هدفي وژنې هم کېږي، فرقیزو کشالو کې هم خلک ژوند له لاسه ورکوي او په سیاسي بنیادونو هم خلک وژل کیږي. په دې وروستیو کې د غلطا د یو پوهنتون پروفیسر، د یو ټلویزیون د مارکیټینګ یا بازار موندنې د څانګې مشر او د خلکو لپاره د آزادو خبرو د برابرولو لړکی کارکونکي یوه ښځه وژل شوې دي. کراچۍ کې مرګونه دومره ډېر شوې دي چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو کالم لیکونکي سروب اعجاز لیکلی وو چې د ځایي خلکو ترمنځ بحث او خبرې اترې د مرسیو شکل لري. یو ایس اے ټوډے ورځپاڼه لیکي چې یاد ښار کې د تشدد تر شا د بیلابیلو خلکو ډلو او آن ملکونو لاسونه ښکیل ښودل کیږي. د دې مرګونو سره د بلوچستان نا آرامه صوبه هم تړل کیږي. د ورځپاڼې په خبره د غلطه د پاکستان پوز د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د ختمولو لپاره له خونړیو لارو کار اخیسته دی. په مقاله کې راغلی چې لنډه موده وړاندې کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د خلکو لپاره د آزادو بحثونو په خاطر د یو ځای برابرونکي سبین محمود تر هغې وروسته ووژل شوه چې د بلوچستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوه مباحثه ترتیب کړې وه. ډیرو لیبرل یا آزاد خیاله پاکستانی فعالانو د دې وژنې الزام د پاکستان په جاسوسي ادارې ISI ولګو. ځینو نورو بیا د دې وژنې ذمہواري په بلوچانو واړوله. ځینو نورو بیا د دې وژنې پړه پر پاکستانی طالبانو اچولې ده. لیکوال لیکي چې کراچۍ کې د امنیتي حالاتو په خرابولو کې دومره ډېرې وسلوالې ډلې لاس لري چې د دې وژنې لپاره په حتمي ډول د یو کس یا ډلې نوم اخیستل مشکل کار دی. دغلطه فرقیزی سیالی یا وژنې روانې دي. اسلام پاله وسلوالې ډلې هم شتون لري او د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د مختلفو مجرمینو ډلې هم دغلطه خپل فعالیتونه کوي. همداراز بهرني هیوادونه او د پاکستان امنیتي ادارې هم د بیلابیلو وژنو لپاره پړې بلل کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په سنیاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوی بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اردوونکو بیا راځو د پاکستان د خیبر پختونخوا سیاسي منظرنامې ته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د خیبر پختونخوا په بلدي انتخاباتو کې ټولو ګوندونو متوقع کارکردګي ښودلې ده، خو عوامي نسلګون پکې په غیر متوقع ډول د مضبوط سیاسي قوت په توګه مخې ته راغلی دی. د عوامي نسلګون د بریا تر شا وجوهات څه دي؟ د منور شاه په راپور کې
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په اول نمبر او عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر راغلی دی. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په انتخاباتو کې تل واکمن ګوندونه زیاتې چوکۍ ترلاسه کوي، نو د تحریک انصاف ګوند کامیابی متوقع وه، خو عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشکلاتو باوجود د انتخاباتو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا چې یاد ګوند د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوی و، په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د بریا تر شا یې څه وجوهات دي؟ د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین په دې حق لوای
یو خدا وا چې د کمیونیکیشن وکړی شي، ابلاغ کړی شي، د هغه ټولو خبرو کم چې د هغې نه وکړی شوی په 2013 کې، د هغه کارونو، د هغه پرمختګي کارونو، د ډیولپمنټل ورکس کم چې هغې د 2008 نه راواله 2013 پورې کړو. دویمه خبره دا وه چې داسې وکړی شي چې کم همخیال جماعتونه دي هغې سره ځای په ځای د سیټونو ایډجسټمنټ وکړی شي. نو داسې ښکاري چې د خلکو په حواله هغه ابلاغ چې اوینیشل پارټی خلکو سره وکړه او د الاینس چکم د سیټ ایڈجسٹمنٹ مختلف جماعتونو سره وکړه، دا د اغي نتیجه وا چې اوینیشل پارټی خپل خپيره مضبوطی کی.
بلخوا په پیښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اویل عوامي نېشنل ګوند د خپل واکمنۍ په موده کې د پرمختیايي کارونو لپاره د ځایی او تنظیمي مشرانو رائے ته ډیر اهمیت ورکړی وو چې په ترڅ کې یې دا بریا ترلاسه کړه.
عوامی نیشنل پارٹی پا دی صوبہ کی حکومت کڑے دے آغی پا لاند کچ باندے پا لاند مقامی کچ و مقامی سطح باندے دا آغی یو لیڈرشپ او یو سخلق آغی را پیدا کریو او دا آغی پا واسطہ او پا لاس باندے خلق تکارو نکڑیو. نو دا بلدیاتی انتخابات چی دا بالکل دا مقامی کچ انتخاباتی بیا آغی سر الت خلقو آغی مخکنی حکومت کے کارو نکڑیو او آغی دا آغی کارونو پا نتیجہ کے او کولی شو ممکن اکلا چی خپل ځان منتخب کو دا خلقو دا طرف نا.
هلته لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکی عقیل یوسف زیوای عوامي نېشنل ګوند په دې وروستیو کې په قومي مسلو د خپل کلک موقف له وجې یو وار بیا سیاسي ثبات ترلاسه کړو.
موږ دې الیکشن کې ولیدل چې د پارټۍ لیډرشپ چې دی هغه کمپین هم وچلو صوبه کې، د هغې نه علاوه اکټیویټیز هم مخې ته راغلل، د کاریډور په ایشو باندې د این پی موقف چې دی هغه د پښتنو د مسلو یا د آواز ترجمانی وکړه. نو دا هغه عوامل چې د هغې په بنیاد باندې این پی چې ده نو هغې سیټونه هم واخیستل او د ډېره حده پورې موږ دا ویلی شو چې د 2013 په مقابله کې اوسنۍ این پی چې ده نو هغه زیاته متحرک او فعاله ده.
سیلونکی وای په موجوده امنیتی حالاتو کې په خیبر پښتونخوا کې بغیر لکومې لوی پیښې بلدیاتی انتخابات ترسره کیدل په اصل کې د جمهوریت عمل کامیابی ده او د دې صوبې ولس د ستاینې وړ ده چې د مشکلاتو باوجود یې په دې عمل کې برخه واخیسته او په دې یې د خپل اعتماد څرګندونه وکړه.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوس وزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال یو خوا ته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږل شوي دي، نو بل خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه منظر عام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ورک دي. ظفر کریمی د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي چې د دغه اغېزمنې کورنۍ د یوې مېرمنې په غږ باندې پیلېږي.
دا د کم مذهب قانون دی، د کم مل قانون دی، دا خو ماته نه د کاپی روخ کاری نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې حفاظت دواګانې کوو. زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي، بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتو خلکو څه تېرېږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. هغه خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تا هغه چرم دې ښکاره کړي. لیکن مونږ لولې دا دومره د سخت سزا راکوي. پنځلسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي، ته انتظار خو دس منټ هم ګرانی، یو ګنټ هم ګرانی، او دا غینه بعد مونږ ته سمې بیماری شو روز وی بچی می ټول نه جوړه پخپل نه جوړه ته بس.
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه تری تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او موږ په خوب باندې دوه راپاسېدو او زه په خپله باندې بیا لاړم. اوسل خانه کې پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې را دننه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې اوسل خانې ته هم را ننوته. نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وخت د کور تلاشي واغسته تقریبا د زک ټانکۍ هغه وکتله، چتونه یې وکتل، اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده، چل څه دی. ومې کتل زویلې لاله سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولی و او هغې طرف ته یې ولا مخ کړی و او هر څه یې وکتل او ته پوره کور تلاشي واغسته. خو هېڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور اوچت نه شو. ولې چې مونږ ته داسې خبرو نه خبر نه وي، د داسې د غاړو پېژنو نه چې دا وایي څه ده او کیسه ده.
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بېولی وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروستو یې خوشی کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې داسې ووایلم، الټۍ لټکا وکړم، بخبوخ ووایلم، د هغې نه بعد یې کېنولم. چې کېنولم ماته وې خپلې خپې مګه، ماته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم، ماته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی، ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته. ماته وې کله راغلی یې، کله نه مای مونږ، خو کله نه مونږ خو پیدایش ته کراچې دی وخت سره په کراچې کې پاتې کیږو. په تنخوا دې څومره ده؟ ما ورته زما د درې نیم سوه روپۍ دیاړي ده. بیا ته ماته پوس وکړو چې بھائی زما والد سه، ماته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویره لري چې هسی نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې وجل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې دسې دی چې ته لږو تندو نوبت راغلی، د خپلو خلکو نه کار زار اخلو، یا چې خپل خلک را سره سلاس امداد وکړي هم کړي. ته هغې علاوه زمونږ هېڅ دغه نشتی. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ لسي کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي. د کم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسخوتن باندې به راتلو. مونږ ته خو هېڅ پته هو نشتی هېڅ ولي وکړل زمونږ سره. مونږ دا غواړو چې زمونږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دي پیش کی، کیس دې بي جوړ کی، کسۍ پې ثبوت کړي، هغه دې ښکاره. لیکن دسې لاپته ساتل او دسې غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمېر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی راپور مردور دن کو اس د کرخه غاړه خوست زو چرته چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خبر په کې میله کې دي. د تفریح او ساتری لپاره به ورته خلک راتلل. خوست دی باغونو ته د حکومت او متعلقه ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل په دغه غاړه نور تفصیل راکړي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بلل کېده، اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پوښتنې څوک نه لري. حاجي نذیر چې په خوست کې د میلمه کوډ باغ تر څنګ اوسېږي، مشال راډیو ته وویل چې
دا باغ چې هر څه و ډېره ښه فضا وه او ډېرې ښې میلې به کېدې، خو اوس دا د حکومت توجه ورته نشته. هر سړی په دې کې داسې ورجان خپل جوبړه کړي.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دغه نه لږکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېری دپاره به دې ځای ته خلک تلل، نوروز کې بر تلل، دلته به ستېری کېدل، ډولونه به ول مجلسونه به کېدل.
د خوست د ولایتي شورا استازي سید اصغر اکاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه.
موږ د زراعت برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې پنځو کولو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه ده کړې. د بوغو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې موږ ته هیڅ توجه نه ده شوې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندویو موسساتو ته پروپوزلونه لیږلي. خوست کې صحرا باغ، سیگی باغ، بادام باغونه، بالاوود باغ، فارم باغ، میلمکوټ او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي. خو لکه اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوردونکو مې سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. که تاسو کومې خبرونې اورېدل غواړئ، هغه تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدی شئ. همدغې سره خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکړي. هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
غلام راسی تلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمت گاڑے چکتری کتری محبت جاڑے یا بتا بے نن کمل باغی ادن کرم یا بکڑم دا پختنوں